واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنري یا یونیسیار په پاکستان کې د افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه په خپل تازه ریپورت کې چې د جمعې په ورځ د لندې په ولسمه خبر کوي چې د یوې میاشتې په موده کې پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا شاوخوا 8000 افغانان نیول شوي او بیرته خپل هیواد ته شړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرهنی او بولګولو د وزارت سرپرست مولوی عطا الله عمری چې د سنیدونکو کډوالو د بیا ځای په ځای کېدو د کمیټې مشري په غاړه لري وای چې له پاکستان نه په ډله ییزه توګه شړل شو هغو افغانانو ته چې کورونه نه لري په مختلفو ولایتونو کې 200,000 پورې د ځمکو نمرې د کورنیو د شمیر په تناسب پر خلکو وویشي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم او زده کړې رغونه نن د یکشنبه په ورځ د لندې په نسمه د قطر په پایتخت دوحه کې په یو نړیوال کانفرنس کې د بحث موضوع ده. په دې کانفرنس کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لاسازونو علاوه د افغانستان د حکومت یو شمیر پخواني ارکان هم ګډون کوي. دا کانفرنس د اندونیزیا او د قطر د بهرنیو چارو وزارتونو په کوربتوب جوړ شوی. په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن زیار باسي چې د 2023 میلادي کال په پای کې د خپل حکومت ټوله توجه له چین سره د ستراتیژیکي سیالۍ او د یوکرين د جنگ په لور متمرکز کړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالا سنډیسن په خپل ریپورت کې وایي چې په غزه کې د وینې تویوین لامل د منځني ختیځ پراخه سیمه د یو غټ شخړې د پیل کېدو له خطر سره مخامخ شوي او د 2023 میلادي کال د نومبر له انتخاباتو مخکې د بایدن د حکومت د خارجي سیاست ایجنډا د امریکایي رای ورکونکو تر نظر لاندې لا شاید چې د غزې د جنگ لامل پالیسی لستون سره مخامخ شي. پاسفیک د سمندر په تل کې په زرګونو متر جوار د هغو قیمتي فلزاتو پراخه زیرمې کشف شوي چې د داسې انرژي په تولیدولو کې ورنه استفاده کیدی شي چې د ساينس پوهانو په باور بار بار ورنه کار اخستل کیږي. د نړۍ د ماينونو د کنیدلو غټي کمپنۍ چمتو دي چې د سمندر له تل نه د دغه ډوبې شوې خزانه پراويستلو پیلو کی. خو ساينس پوهان وایي چې د فلزاتو دغه غټي زیرمې په دومره پراخه ساحه کې خوري ورې پرتې دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ټوله مساحه له سمینه مې برخه سره برابرېږي. هیڅوک هم د نه پوهیږي چې د پاسفیک سمندر لاندې ژور د دغو فلزاتو کې نه دلبا د نړۍ پر ایکولوژیکي سیستم څه ډول منفي اغیزه وکړي. زمان غاګله واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د وینزویلا او ګیانا ترمنځ د شخړې د کمولو په غرض عاجله غونډه وکړه. د دوړو گاونډه هوادونو ترمنس د هغه پراخ سیمه د ملکیت پر سر داوا ده چې ویل کیږي د تیلو پراخ زیرمې پکې پرتی دي. د غونډه د اکوادور په غوښتنه چې پر روانه میاشت کې د امنیت د شورا دوراني مشري په غاړه لري رابلل شوی و. سموده مخکې د وینزویلا حکومت اعلان کړو په پام کې لري ایسی کویبو سیما چې لته لري وی پیړی نه د ملکیت په سر لګ گاونډي هواد ګیانا سره شخړه روانه ده. په خپل خاوره کې د شاملولو لپاره اقدام وکړي. د امنیت د شورا غړي ویلو د وینزویلا د حکومت اقدام نړیواله سولې او امنیت ته ګواښ متوجي کوي. د شنبې په ورځ د استرالیا په جنوبي ختیځو ولایتونو کې ډیره سخته ګرمي و. په څو ځایونو کې ځنګلي اورونه لګیدل دي. د نوی جنوبی ویلز یالات چې دغه هوا تر ټولو پر نفوسه یالات ګڼل کیږي تودوخه لوړه درجه 44 درجه سانتیګراد وا چې د فارنهایت په حساب 104 درجه کیږي. د اروپای اتحاد مرکه چانو د جمعې په ورځ د ارتفیشل انټيليجنس یا د مصنوعي ذکا نه د استفادې د مقرراتو په اړه موافقه ته ورسېدل. ارتفیشل انټيليجنس یا AI انلاین خدمات چې د چټ جی پی ټی لخوا وړاندې کیږي ممکن چې د انسانانو په ورځني ژوند کې ژور بدلون رامنځته کړي. د نړۍ یو شمیر کارپوهانو خبرداري ورکړې مصنوعي ذکا په پراخه پیمانه استفاده د بشریت بقا لپاره غټ خطر سره مخامخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وای هر هغه څو چې د ورځني ژوند د تیرول لپاره ضروری دي د غزي خلکو ورنه به برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شنبه په ورځ د لنډی پاتلسمه په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روستیو نښتو له امله د تلفاتو کچه زخته لوړه شوې. پاتې خلک د خوراکي موادو د سخت قلت په وجه له غټو ستونزو سره مخامخ دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه جنگ کې 10,000 خلک وژل شوي دي، په زرهاو نور ټپیان شوي او په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی بار سعودي راپورت ته چې د طالبانو حکومت وايي په پام کې لري چې له پاکستان څخه هغو ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په ټولو ولایتونو کې چې هغوی ورته ستنیږي او د اوسېدلو ځای نه لري، د ستنیدونکو کډوالو کورنیو د غړو د شمیر په اساس د کور جوړولو لپاره ځمکه وویشي. ملګرو ملتونو په یو راپورت کې ویلي چې له پاکستان څخه په سلو کې نوي ستنیدونکو کډوال کورونه نه لري. په دې باره کې د اکرام شنواری راپورت واوري.
د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګول وزارت سرپرست مولوی عطا الله عمری چې دغه حکومت د سنیدونکو کډوالو د زیات په زیات کېدو د کمیټې مشري هم په غاړه لري، وایي چې حکومت یې پریکړه کړې چې له پاکستان څخه په ډلیز ډول شړل شو هغو افغان کډوالو ته چې کورونه نه لري په مختلفو ولایتونو کې د کورونو جوړول لپاره د ځمکو نمرې وویشي. مولوی عمری تېره ورځ ننګرهار ولایت کې خبر اعلان ته وویل چې په پام کې لري چې په لومړي پړاو کې 200,000 پورې د ځمکو نمرې د کورنیو د شویر پتان اسو سړیدونکو کډوالو ته وویش.
هغه مهاجرین چې ګسرا د سکونت لپاره مزکنه لري، هغه د لپاره کوچنی کورو د لپاره چې تر 15 نفر سره چې کوچنی کور هغه ته 15 بسمه تر لاس افراد چې نفوس په کور کولر هغه د لپاره لاس بسمه تر لاس چې اضافه په کورنۍ کې هغه د لپاره 15 لاس بسمه دا ورکول کیږي ملکیتان.
د پاکستان څخه افغانستان ته د قانوني اسنادو نه لرونکو ستنو شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو تازه سروې کې ویل شوي چې د پاکستان څخه خپل هیواد ته د ستنو شو کډوالو 90% ویلي چې د اوسېدو لپاره کورونه نه لري. د اسلامي ریلی په نوم د وی نړیوالې غیر حکومتي ادارې لخوا په تورخم کې د شوي سروې له مخې چې ډیرو د افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی او اوس د ناصرګند برخلیک سره مخ شوي دي. د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د اکتوبر په دریمه له دغه هیوا څخه د 1.2 میلیونو کډوالو 1.3 میلیونه افغانان دي د ایستلو پریکړه وکړه. هغوی ویل چې که قانوني اسناد نه لرونکي کډوال د نومبر تر لومړۍ ورځې په خپله خوښه له پاکستان څخه لاړ نه شي نو به نیول شي او خپلو هیوادونو ته به ستانه کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تېرې جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د دغې پریکړې د اعلان وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته د 1,30,000 څخه زیات افغان کډوال ستانه شوي. دغې کمشنرۍ ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سنول د بهیر په ترڅ کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې او د 2023 کال د 9 میاشتو پرتله د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د کډوالو په نیولو کې 8 ځله زیاتوالی راغلی دی. یو ایلیش سیر ویلي چې پاکستان په تیرو میاشتو کې 8 زره افغان کډوال نیولي او په توقیب کې ساتلي دي. که څه هم د پاکستان څخه د سړیدونکو افغان کډوالو لړۍ لا روانه ده، خو د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست یو چارواکي قریشي وایي چې د نومبر د میاشتې پرتله د سړیدونکو کډوالو شمیر کم شوی او اوس هره ورځ د تورخم له لارې 350 پورې د افغان کډوالو کورنۍ افغانستان ته ستنیږي.
مخکې به ډېر کډوال د ورځې راستنېدل، اوس په کم تعداد د 100 نه تر 150 په خوښه کې کډوالې کورنۍ راستنېږي.
د برسي رسونې ادارې د سړیدونکو کډوالو په شمیر کې د کموالي علت په افغانستان کې د ژمي د موسم پیل ګڼي او وایي چې د راتلونکي کال په پسرلي کې به ډېرې کورنۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسیس مور د خبرونه اوري. د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي رپورت ورکونکي او د ملګرو ملتونو یو شمیر غړو هیوادونو د جرمونو نړیوالې محکمه آی سی سی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ دورسته او تر دې د مخه د نورو شکیل غاړو لخوا د تر سره سو جرمونو په اړه پلټونو ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وايي افغانانو په تیرو څلوېشتو کلونو کې جګړې او له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې زغملې دي، خو تر اوسه د تر سره سوو جرمونو د محاسبې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي. نور حال پر رپورت کوي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه او د بشري حقوقو ځینې سازمانونه وايي سره لدې چې په تیرو څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې د تر سره شوو جرمونو په اړه پلټنې او د محاسبې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي، خو د عدالت او حساب ورکول غوښتنه د پخوا په پرتله اوس پیاوړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا غونډه د دې لپاره بلل شوې چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو ناورین مخبزیاتی دودې
افغانستان فور ا کانتری دټ هاز سین ډیکیډز اف وار
زړه ډاره يم چې تاسو د افغانستان په اړه خبر یاست. دا سه یو واده چې لسیزو راهیسې پکې جګړه و او کپملینونه نوینو په زرګونه کسان پکې قربان شوی دي. دا یو داسې واده چې په خپل تاریخ کې ډیر لږ عدالت لیدلې ده. نږدې یو کال مخکې له زیاتې مودې وروسته د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو په افغانستان کې د ترسره شویو جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې.
د روان کال د دسمبر په شپږم نیټه د بخښنې نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبان د بیا واکمنیدو د مخه د دغړې او نورو خکیل غاړو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې څخه دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جرمونو د قربانیانو سره انصاف وشي، ځکه چې هیڅ قرباني د نور قربانیان څخه د نیمګړی عدالت مستحق نه دی.
د بشري حقوقو سرغړونې د 2021 کال په اگست کې هم ونه درېدې. کله چې کچې زیاته شوې وي او جی دی وي، خو په افغانستان کې سرغړونې یوازې طالبانو او داعش ډلې ته محدود نه دي. فکر کوم دا د دفاع وړ نه دي.
د سباندی یو کال رئیس د جرمن نړیواله محکمې څارنوالې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه د جرمونو په اړه خپل چړنې بیا پیل کړې دي.
اند د سیکنډ ثینګ دټ وی کود اسک یو نو فرام
موږ د جرمونو نړیواله محکمې له څارنوالې وختي ډاټ ترلاسه کړی چې په دې چړنو کې ټول هغه جرایم وڅېړي چې د طالبانو داعش کورنۍ او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوی دي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي.
موږ په افغانستان کې د ویجاړې شوې مدني فضا په اړه سخت اندېښمن یو چې له کبله یې مدني ټولنه اغېزمنه کوي. دا ډېره مهمه ده چې په اړه یې حاکم چارواکي حساب ویونکي اوسي.
د یادولو وړ ده چې افغانستان د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د جرمونو د نړیوالې محکمې تر لومړنیو پلټنو لاندې وو. تیر 2020 کال نومبر میاشت کې د جرمونو نړیوال محکمې اعلان وکړ چې افغانستان کې د شوی جرمونو په اړه څېړنې بیا پیلوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
غاشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د عربي هوادونو لخوا په غزه کې د سمدستي بشري اوربند درمایسته کولو لپاره غونډه وکړه. دیارلس هوادونو د قرارداد په ملاتړ رای ورکړه، خو دا قرارداد له دې عمله ناکام شو چې امریکا ورته مخالف رای ورکړه. نورحال پرپورت
کوي. اسرائیل پر غزه خپل بمباروي ته د دوام په ترڅ کې پروند خان یونس په سیمه کې یو ودانۍ په نخښه کړه. راپورونو لمخې د ملکی خلکو د وسیدو په دی ودانه کې یو نامعلوم شمیر خلک وژل او نور ټپین شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش همدا اونۍ ملګرو ملتونو د منشور کمه کاریدونکې نه نویمه ماده ناپیس کړه. د ګوتیرش د دې اقدام موخه په سیمه کې د یو اوربند ټینګولو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوربند موخه د داسې یوې بربادۍ مخنیوی دی چې پر فلسطینیانو د منځني ختیځ پر ټولو خلکو نه جبرانیدونکې اغیزې لري.
تر اوسه هم شاوخوا یو سلو دېرش کسان برمته دي. زه د دوو خلکو د سمدستي ازادېدلو غوښتنه کوم. زه همدارنګه تر څو چې دوی ازادېږي د دوو برمته شویو خلکو سره د انساني چلند او د نړیوال سرو صلیب د چارواکو د لیدلو غوښتنه کوم. په ورته وخت کې د حماس لخوا روان وحشت چې فلسطینیانو ته ټولیزه سزا ورکوي هم هیڅ کله د توجه وړ نه دی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ هم د جمعې پر ورځ په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خبرې وکړې.
موږ په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې ملاتړ نه کوو. دا کار به یوازې د یوې نوې جګړې تخم وکړي. د دې لامل دا دی چې حماس د دایمي سولې هیڅ ارزو نه لري.
د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د بریتانیا د بندنوی چارو له وزیر سره په یو خبري غونډه کې وویل چې نوموړي د اسرایلو د بندنوی چارو وزیر ته ویلي چې په روانه جګړه کې باید د غزې په جنوب کې پر خلکو د غزې په شمال کې د ترسره شوي تاوتریخوالي په څیر تاوتریخوالي تکرار نشي.
دا اړینه ده چې اسرائیل د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او په دې تړاو د هغه څه په اړه چې ما د خپل سفر پر مهال هلته ویلي وو د ملکیانو د خوندیتوب د هوډ او د هغه څه د پایلو چې مونږ یې په سیمه کې ګورو ترمنځ باید توپیر نه وي موجود.
تل ابیب کې د برمته شویو اسرائیلیانو کورنیو د پنځشنبه پر ورځ د شمه په بلولو سره د هانوکا په نوم یهودي رخصتي ولمنځله. اسرائیل وای د ملکیانو د وژنو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د ترهګری ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر وړاندې د دوی عملیات یو اړتیا ده. اسرائیل زیاتوي چې دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. د تیر اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په برید کې حماس 1200 اسرائیلیان وژلي او 240 نور یې برمته کړي. تر اوسه د دغو برمته شویو اسرائیلیانو یوازې 100 نفر یې خوشي شوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخه په شپږ بجو او دیرشو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدرمنو اوریدونکو اوس په مکړی په سومالیا کې د خوراکي موادو د کمښت او د دې هیواد د وچکالی په اړه رپورت لرو.
دا سومالیا د چیرې چې 3 میلیونه خلک د خوراکي موادو د جدي کمښت سره مخ دي. دا د وچکالی پایله ده چې د افریقا په لور څوک کې مشت هیوادونه غزمن کړي دي. خو وچکالی یوازې د ختیځ افریقا سیمه نه دي ځپلې. د نړۍ د وچکالۍ دا انزوریز راپور چې د صحرایي کېدلو په مخنیوي کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شوې پکې ټوله نړۍ انزور شوې ده. د دې راپور له مخې کې د نړۍ تودوخه 3 درجه نور هم لوړې شي، 170 میلیونه خلک به د سخت وچکالۍ سره مخامخ شي.
هتا پرمختللی او مخبرودی هیوادونه هم د وچکالۍ له خوندې نه دي. دا هغه څه دي چې مونږ په اړه اسناد جوړو، ځکه په نړۍ کې ډېر داسې سیمې شته چې لکه چین، متحده ایالات، اروپا، جنوبی امریکا او البته افریقا چې د وچکالۍ اغیزې پکې موجود دي.
د میرمن میزا مورېلو په وینا وچکالۍ یوازې چاپیریال نه خرابوي، بلکې د ځینو هیوادونو ټول اقتصاد ځپي.
یوازې زراعتي برخه نه، بلکې په ډیرو هیوادونو کې سوداګري، د اوبو لګولو تولیدات او سیاحت زیانمنوي. ځکه تاسو به د نړۍ په ځینو سیمو کې نن سبا وینئ، لکه مونږ چې د بلګي په توګه بارسلونا کې اورو چې وايي په پام کې لري داسې تدابیر ونیسي چې د اوبو د مصرف مقدار کنټرول کړي.
په دې راپور کې د حلارو د پاره هیڅ وړاندیز نشته. خود ځمکو د بیرته آبادۍ، پایدار مدیریت او د مثبتو کښتونو عادي کول د نړیوالې وچکالۍ په وړاندې مناسب اقدامات ګڼي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
د خوست په ولایت کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د ګرځنده موبایلونو د ترمیم لړۍ دوام لري. د دغه لړۍ مالی ملاتړ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری پر غاړه لري. د خوست ځوانان له دغه زده کړو خوښ دي او د دوی په خبره چې راتلونکي کې به خپل مسلکي چارې پیل کړي او د بلې خوا د خوست چارواکي وایي چې د زده کړو تر بشپړېدو وروسته د هر مسلک زده کوونکو ته اړوند تجهیزات هم ورکول کیږي. نور حال د شمس آریان پرپورت کووري.
په خوست ولایت کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د ګرځنده موبایلونو د ترمیم زده کړې دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یون ایچ سی آر چې د ځوانانو لپاره دغه حرفوي زده کړو لړۍ پیل کړې ده، مالی چارې هم د دوی پر غاړه دي. بلخوا پر دغه زده کړو بوخت ځوانان وایي چې مخکې تر دې بې روزګاره ول. د دوی په خبره چې د بوختیا ترڅنګ پر اتلونکي کې د خپل مسلک په مټ اقتصادي ستونزې هم حل کړي.
دا څومره شاګردان چې تاسو کې ساي چې د موبایل د ترمیم برخې زده کوونکې دي، د مو په شمول دا تیر وخت کې ټول وزګار وو. اچا په اصطلاح چې کور نه برو وته تشویش فکر اندښنې بکړې لایا وزګار وو. دوی دا فکر کا په اوس حالاتو کې ولې یو خدای ځوانون دي اقتصادي ستونزې له امله د زده کړو نه به برخې وو، بلې کوم مسلک او هنر نه وزده، دوی نه امید وو.
اوس دایني مهارت لرو یو موبایل جوړوای شو چې دې لارې موږ کلاس چې خپل کورته نه پکاوو ګټو، دې پر سره موږ ډېر خوښ یو.
د مسلکي زده کړو دغه پروګرام بل درې څخه تر شپږ میاشتو دوام وکړي. بل لورته د خوست د کار ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي چې د زده کړو تر پای ته رسیدو وروسته به هر کس د هغه د مسلک اړوند لوازم او سامان آلات هم ورکړل شي.
پیلن خو دغه زده کړې چې دوی په کوم لوازم کوي دغه تجهیزات دي د ادارې لخوا یا د مؤسسات لخوا دوی لپاره جوړ شوي دي چې په دوی زده کړې کوي. وروسته د برنامې د پلان مطابق هر شاګرد ته د اړوند حرفې ټولکټ ورکول کیږي او هغه تجهیزات چې پیلن زده کړې کوي بیرته دفتر ته تسلیموي.
په خوست کې ټولنیز فعالان د مؤسساتو ورته هلو ځلو ته خوښ دي. دغه ځوانان وایي چې د بیروزګاری په لمنځه وړلو کې نورې ادارې هم باید ورته هڅې پیل او د ځوانانو لاسنیوي وکړي.
دا ډیر دی اهمیت وړ خبره ده چې د نړیوال مؤسساتو له لوري دغه حرفوي کورسونه او یا ورکشاپونه دایریږي چې د دې په اساس به یو فرد یو شخص وکولی شي چې هغه د ژوند اساسي اړتیاوې د مالی اړخ تمویل کاندي او دا په خپل ذات کې د ټولنې لپاره د ټولنې د افرادو لپاره یو خدمت کول هم دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د وروستي راپور پر اساس ته افغانستان تر نیمایي زیات یعنی 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو او کار ته اړتیا لري. د ټولنیزو فعالانو په باور چې د زده کړو دغه سلړی کولای شي چې پر اتلونکي کې د افغان ځوانانو د بیروزګاری مخه ونیسي او اقتصادي وده پیاوړې کړي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لانډو چپو اوریدل شي. سپینه خبره یا رکو راس خبرونه په لانډو چپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو چپو 2140.0 9015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 9315.0 میگا هرتز اوریدلی شي.
او په کندوز کې یو شمیر روغتیا پالان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې ولایت کې د پولیو واکسین تاسکو د شته د بختر څنګه روغتیاي خدمات هم شسوي دي. نور حال د عاشق الله جلال زوی پر پورت کې وایي
د افغانستان په شمال کې د پولیو وایرس سره روانه مبارزه په بریالي توګه تر سره شوې خو هیواد ته د کډوالو پر اساس د وسره محاله د خلکو تشویش داده چې یو ځل بیا د ګزړن وایرس خپور نشي. روغتیا پالان د نورو روغتیاي خدماتو ترڅنګ ماشومانو ته د ګزړن واکسین د تطبیق وختنه کوي. ډاکټر حضرت علي قمر زیل امریکا غږ سره په خبرو کې ویل د تی په پرتله د پولیو کمپاینونه ښه تطبیق کیږي او دا غو ماشومانو شمیر لوړ شوی چې واکسین کیږي.
د پولیو کمپاین پروسه دا چې اوس د 13 یو کال نه د یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان او د عام روغتیا وزارت په مرسته په ټول ولایت کې هر کمپاین کې ملونو ماشومان واکسین تطبیق کیږي او دا په ټوله کې خلاص راوړنه ده. دا چې بخوا جنگونه نامنی وه لکه څنګه می چوڑان دی ولغه سي د پولیو واکسین تطبیق لړۍ نه شامل کیدلې. اوس مهال ډیره په چټک روان ده او خود خو دا چې د ولس په ذهنونو کې اوس هم ځینې افکار پراته دي نو د دې په اړه لا اما پوهاوی تلتیا ده.
په همدې حال کې د کندوز ولایت د اوځوی روغتون د ماشومانو د برخي متخصص ډاکټر اسماعیل دانش آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو سره مبارزه د ټولو قشنونو ګډ مسولیت دی. نو موړې زیاتوي چې دینی عالمان او د ډاکټرانو رول د ام پوهاوی په برخه کې ولسونو ته مؤثر تمامیدلی شي.
د دې وایرس په محو کولو کې ټول وګړي مسئولیت لري خو بیا هم ډاکټران علما ډیر زیات مؤثر تمامیدل شي چې د دوی په واسطه باید عامه پوهاوی تر سره شي. زمونږ غوښتنه د روغتیاي چارواکو څخه دا ده چې روغتیاي خدمات نور هم پیاوړی کړي او لري پراته سیمو ته دی ورسوي. بیا هم باید روغتیا وزارت علما ډاکټران مسئولیت لري چې د رسنیو په واسطه عامه پوهاوی تر سره کړي.
روغتیا پال مرسل نادری بیا د ګزړن ناروغي یو لایلاج ناروغي بولی او زیاتوی چې ټولې کورنۍ د خپل واغ ماشومان ته د پولیو واکسین ساس کې تطبیق کړي چې عمرونه یې کم دي.
کڅرنګه چې په هیګو پولیو خپل یو ساری وایرسي د تل لپاره مایوب کون کوي او حتی وژن کوي د دفتن مایسترتلون کوي ناروغي دی چې تداوی نه لري خو مخنیوي کېدل شي. هغه هم د پولیو د 200 کې د واکسین په ذریعہ
د کندوز قومي مشر غمیر ناصری امریکا غک سره په خبرو کې د پولیو وایرس یو خطرناک ناروغي و بلل او د روغتیا وزارت څخه یو غوښتل چې پولیو کمپاینونه د پټاکلي مودي تر سره کړی تر سو ماشومان ته په خپل وخت ورسیږي.
د منګ غوښتل دوی نه دا چې په خپل وخت باندې راسي او ټول منطقو مساجد ته رسیدګي وکړي. بل اخر بعضی منطقو کې مساجد سي نه وي د کور په کور وګرځيږي تر سو پورې سي دیمنګ دغه ماشومان ټول وخت د پیلو واکسین تطبیق سي.
د یادونې وړ ده چې په ورستیو کلونو کې د پولیو وایرس سره د هیواد په شمال حوزه کې هم مبارزه شوه او د معلوماتو لمخې هیڅ د پولیو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د روغتیاي چارواکو نظر هم ولرو خو د پرلپسې هڅو سربېره بیا هم مسولینو له خبرو کولو ډډه وکړه. عاشق الله جلال زوی امریکا غاک آشنا رادیو کندوز.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.